السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو خبری مجلې ته ښه راغلی. په دې خبرونه کې زه فرشته صحک ستاسو کوربنه یم. پیل کوم په خبرونو. د اسرائیل دولت د رسنیو دفتر د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه وژل کېدل تایید کړی دی. دغه دفتر نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د اسماعیل هنیه یو انځور خپور کړی او پر ټنډه یې ورته د ټاپې په بڼه لیکلی هغه له منځه ولاړ. دغه دفتر بې له دې چې پر هنیه د برید څرنګوالي ته اشاره وکړي ویلي دي چې هنیه په تهران کې تر برید لاندې راغلی دی. دا د اسرائیل لخوا د هنیه د وژل کېدو په اړه تازه رسمي غبرګون دی او دا په ډاګه کوي چې برید دوی ترسره کړی دی. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي له وړاندې د برید پړه پر اسرائیل وراچولې او د غچ اخیستنې ګواښ یې کړی دی. د ایران حکومت په دغه هیواد کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه تر وژل کېدو وروسته درې ورځې ملي ماتن اعلان کړی دی. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د ترهګرو په توګه پیژني د سیاسي دفتر مشر نن چهارشنبه سپیده داغ مهال د تهران په شمال کې په یو برید کې ووژل شو. د ایران حکومت د یوې اعلامیې په صادرولو سره ویلي چې چهارشنبه پنجشنبه او جمعه په دغه هیواد کې د همدې پیښې له کبله ملي ماتم وي. په اعلامیه کې د هانیه وژل کېدل وحشیانه اقدام بلل شوی او ویل شوی دی چې هانیه په وژلو سره د ایران رسمي او ډیپلوماتیک میلمه وو. ټول انساني او د نړیوال حقوقو اصول تر پښو لاندې شوی دی. ټاکل شوی ده د هانیه د جنازې مراسم نن په تهران کې ترسره شي. هانیه تیر ورځ د ایران د نوی ټاکل شوی ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې مراسمو کې د ګډون په هدف تهران ته تللی وو او هلته یې له پزشکیان او د ایران لستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای سره هم لیدل کاتل درلودل. ایران او حماس دواړه د دغه برید پړه پر اسرائیل اچولې او د غچ اخیستنې ګواښونه یې کړي دي. د لبنان حزب الله ډله وایي د دوی د وتلي قومندان فواد شکور برخلیک لا هم نامعلوم دی. د جرمني خبری اژانس د حزب الله د یوې خبر پاڼې پر اساس دغه خبره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل ادعا کوي چې د حزب الله د ملیشو وتلي قومندان فواد شکور یې وژلی دی. شکور د رواني اونۍ د پیل په هغه راکټي حمله کې په لاس لرلو تورن وو چې 12 اسرائیلي ځوانان یې ووژل. د اسرائیلو دفاعي ځواکونو پرون پر ایکس شبکې په یو بیان کې وویل نوموړی چې دا برید تنظیم کړی وو په بیروت کې په یو اپارتمان کې پنخه شو. شکور چې د الحاج محسن په نوم هم یادېده او د امریکا د ترورستانو په تور لیست کې وو د حزب الله مشر حسن نصر الله ته تر ټولو نږدې کس بلل کېده. متحده ایالات چې حزب الله یو ترورستي ډله بولي د شکور پر سر 15 میلیون ډالر جایزه اعلان کړې ده. دې حمله د منځني ختیځ د کړکیچ د پراخېدو ویره لا زیاته کړې ده. د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي طالبان د جنسیت په اساس د ښځو په تعقیب او نیولو تورن کړی دی. رینا میری په هغه غونډه کې چې پرون د امریکا د استازو جرګې د بشري حقوقو کمیسون په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه د بحث لپاره رابللې وي د وینا پر مهال هغه محدودیتونو ته چې په افغانستان کې د ښځو پر تعلیم کار او تګ راتګ لګیدلې دي اشاره وکړه او وی ویل هغه کسان چې د طالبانو له دې پالیسیو سره مخالف لفت کوي او د هغو کورنۍ د طالبانو لخوا د ګواښل کېدو لا درکه کېدو او نیول کېدو له خطر سره مخامخ دي. په پرونی غونډه کې د ښځو د حقوقو فعالې وحیدی اميري د افیر نړیوال سازمان څیړونکي میترا مهران او همدارس د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د ښځو د برخې مرستیالې هیدربار هم د افغان میرمنو د وضعیت په اړه خپل دستر ګولي د لای حال بیان کړ. خبرونه ته بیا مخ راغلی. ازادي رادیو په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې اوریدل شي. په ازادي رادیو ډاٹ کام کې د هغو راپورونو متن لوستلی شي چې لا ازادي رادیو نه خبريږي. د خبرونه کې به واوري د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه وژل کېدو یو ځل بیا په منځني ختیځ کې په پراخه کچه د جګړې د پایل ویره زیاته کړې ده. په دې اړه بشپړ راپور او مرکه وړاندې را سره اوریدل شي. د دې سربیره به واوري چې ځینې بهر میشتي افغانان د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هغه پریکړه چې په بهر هیوادونو کې د ځینې سفارتخانو او کنسلګریو خدمات بې اعتباره اعلان کړي وو د اندېښنې وړ ګڼلې دي.
پاروپا کې میشت او افغانانو ته دغه ستونزې زیاتې کی او دغه ستونزې به تر دې حده ورسیږي چې بیا به نو هیڅ یو افغان نشي کولی چې هیواد ته سفرونه وکړي.
په کونړ کې د تېرې ورځې بارانونو او سیلابونو یوه میرمن وژلې او دوه سړي یې ټپیان کړي دي.
چپی دری نے نیولے تر اسداباد پورے پٹولو لسوالیو کی باران شوی دے او رختون شوی دی او پٹولو کی سیلابون راغلی دی چ متاسفانہ نارنگ ولسوالی کی یو زنانہ شوی دل رو پ سرخانو ولسوالی کی دو نفر زخمیان دی.
وړاندې په خبرونه کې نور مطالبه هم را سره اوسئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورزو د خبرونې لومړی راپور ته. په ایران کې د حماس ډلې د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه وژلو پراخ برګونونه پارولی دي. هانیه چې د ایران د نوي ټاکل شوي ولسمشر د لوړې مراسمو کې د ګډون په هدف تهران ته تللی وو، نن سهار وختي په خپل هستوکنځي کې تر برید لاندې راغی. ایران او حماس ډلې دواړو د برید پړه پر اسرائیل اچولې او د غچ اخیستنې ګواښ یې کړی. نور جزئیات له اسدالله لودین اورو.
د ایران حکومت په دغه هیواد کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه تر وژل کېدو وروسته درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړی دی. د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګرو په توګه پیژني، د سیاسي دفتر مشر نن چهارشنبه سپېد داغ مهال د تهران په شمال کې په یوه برید کې ووژل شو. د ایران حکومت د یوې اعلامیې په صادرولو سره ویلي چې چهارشنبه، پنجشنبه او جمعه به دغه هیواد کې د همدې پیښې له کبله ملي ماتم وي. په اعلامیه کې د هانیه وژل کېدل وحشیانه اقدام بلل شوی او ویل شوی چې د هانیه په وژلو سره چې د ایران رسمي او ډیپلوماتیک میلمه وو، ټول انساني او د نړیوالو حقونو اصول تر پښو لاندې شوی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان او ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه یې د هانیه وژل کېدل غندلي او د غچ اخیستنې ګواښونه یې کړي دي. هانیه تېره ورځ د ایران د نوي ټاکل شوي ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې مراسمو کې د ګډون په هدف تهران ته تللی وو او هلته یې له پزشکیان او د ایران له مذهبي مشر سره لیدکاته هم درلودل. د اسرائیل د دولت د رسنیو دفتر د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه د وژل کېدو په اړه د خپل فیسبوک پاڼې پوسټ بیرته حذف کړی. دغه دفتر نن چهارشنبه پر خپل فیسبوک پاڼه د اسماعیل هانیه یو انځور خپور کړی وو او پر ټنډه یې ورته د ټاپې په باندې لیکلی وو هغه لمنځه ولاړ. د راپورونو له مخې دغه پوسټ بیرته لرې شوی خو لامل یې لا معلوم نه دی. دغه دفتر په پوسټ کې بیل دی چې پر هانیه د برید څرنګوالي ته اشاره وشي لیکل شوی و چې هانیه په تهران کې تر برید لاندې راغلی دی. دا د اسرائیل لخوا د هانیه وژل کېدو په اړه تازه رسمي غبرګون و. د حماس د سیاسي دفتر یو غړي موسا ابو مرزوق د فلسطین له سما خبري اژانس سره په خبرو کې د اسماعیل هانیه وژل تایید کړي او ګواښ کړی چې دا کار به بې ځوابه پاتې نشي. د ایران سپاهی پاسداران ځواک خبر ورکړی چې هانیه او یو تن ساتونکی په تهران کې په خپل هستوګنځي کې په نښه شوی. د هانیه وژل کېدو ته د سیمې یو شمېر هیوادونو غبرګونونه ښودلي. د فلسطین ولسمشر محمود عباس سملاسی د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه وژل غندلي. د فلسطین وفا دولتي خبري اژانس د محمود عباس په حواله لیکلي چې نوموړي پر هانیه برید بزدلانه اقدام او خطرناک پرمختګ بللی. روسیه هم د هانیه وژل کېدل د نه منلو وړ سیاسي ترور بللی دی. ترکیه او قطر هم دا پیښه غندلې او ویلي دي چې له دې سره به په غزه کې د حماس او اسرائیل جګړه نوره هم وغځیږي. د حماس دغه لوړپوړی مشر داسې مهال وژل کېږي چې امریکا د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ لنډمهالې اوربند ته هڅې ډېرې کړي دي. د اوربند په دغو هڅو کې چې هدف یې د اسرائیلي برمته شوو خلاصون دی، د اسرائیل، قطر او مصر چارواکي هم ګډون لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي دوی د هانیه وژلو په پیښه کې لاس نه لري. د لبنان د حزب الله ډلې هم چې له اسرائیل سره یې په دې وروستیو کې اړیکې کړکېچنې دي، د هانیه پر وژلو خفګان څرګند کړی. حزب الله په یوه خبر پاڼې کې ویلي د هانیه وژل به د اسرائیل په ضد د مقاومت اور ته نور تیل هم واچوي. اسماعیل هانیه له 2018 کال راهیسې د حماس د سیاسي دفتر د مشر په توګه دنده ترسره کوله. هغه تر 2019 کال پورې په غزه کې اوسېده خو وروسته بیا قطر ته تبعید شو. لکه چې د تیر کال د اکتوبر په 1 د حماس او اسرائیلو جګړه پیل شوې، هانیه د حماس یوازینی لوړپوړی مشر و چې عامه ځایونو او رسمي لیدو کتو کې راڅرګندېده.
د سپای پاسداران لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې په تهران کې د اسماعیل هانیه پر استوګنځي برید شوی او د دې پیښې په پایله کې نوموړی او د هغه یو ساتونکو وژل شوی دی. په همدې تړاو زموږ همکار سلطان محمد سرور د امریکا د اوهایو په پوهنتون کې د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز له پخوانی مشر ډاکټر عالم پیوان سره خبرې کړې او په پایله کې ترې پوښتنه کړې چې د دې پیښې د جزئیاتو په اړه معلومات راکړي.
دا نوې خبره ده، تازه ده. دا اسماعیل هانیه هغه تللی و تهران ته چې دا د مسعود پزشکیان دا نوی رئیس جمهور د ایران د هغه د تقرر مسئله ده د هغه کې شرکت کاوه نو دوی وژل شوی دی او په خپله حماس خبریالو ویلي دي د حماس چې دا یو اسرائیلي هوایي حمله ده نو ګوره چې یا بدلون وي یا به تیاره وي هر څه چې وي د واقعت تر اوسه پورې نه دي معلوم چې دا څه رقم وژل شوی دی خو مقصد د هغه د پاسداران د ایران ویلي دي چې دا په خپله دا د اسرائیلیانو کار دی اسرائیلیانو کړی دی او دا په دې خاطر چې دا د اکتوبر پر اوومه باندې چې د حماس د اسرائیلیانو په د شارکو باندې حمله وکړل د کیبوتس باندې او د هغو تقریبا 1200 کس یې ووژل او نه پوهېږم 200 کس یې یرغمل ونیول دا د هغه د انتقام دی چې دا اوس اسرائیلیانو واخیستل او دا یې مړ کړي نو ګوره چې دا څه به کېږي د دې بعد څوک یې پیشبیني نشي کولای چې نو یا به ایران څه کوي بلې
مننه ډاکټر صاحب مخکې هم ریپورټونه ویلي وو چې د هنیه د کورنۍ څو غړي په غزه کې وژل شوي دي څه فکر کوي چې په کوم امکاناتو باندې کېدلی سي چې کچېرې اسرائیلو دا کار کړی وي اسرائیلو تر اوسه خپل رسمان څه نه دی ویلي خو دغه څو شپې مخکې خبرونه ویل چې اسرائیلو خپل هوایي قلمرو تړلی د دغه سي برید امکانات څومره دي لری لاره
اسرائیل نه کوم بل ډلې دا ویلي دي چې دا مشکړې دي دا کار په دغه حالاتو کې دا خبر نه دي دوی دغه نه کوي چې دا چا کړی دي چا نه دي کړی هغه معلومه نه ده تر اوسه پورې مګر امکانات یې دا دي چې دا ګوره چې دا ایران به څه کوي د ایران په لویان چې حزب الله په خپل په لبنان کې چې هغه به څه کوي دا هوټیان چې په یمن کې
بله
چې هغه به نه د ایران ملګری چې د ایران په لویان چې هغه خلک لري چې دا لمن د جنگ
ډاکټر صاحب تیره شپه د اسرائیل اردو اعلان وکړ چې په لبنان کې د حزب الله د ګوند یو قومندان وژلی دی د فواد شکر په نامو باندې هغه په هوایي برید کې وژل شوی دی څه فکر کوئ چې آیا ایران به په اسرائیلو حمله وکړي که څنګه او څه فکر کوئ چې دغه پیښه په تهران کې د اسماعیل هنیه وژنه آیا سیمه یو پراخ جنگ ته وړاندې کوي که څنګه
دا د لبنان څخه دا حزب الله د دخله خوا څخه باز راکټونه و چې هغه ولوز ول سول هغه د ګولان هایټ چورته ای دا په خوا د سوریه مز کې وی چې هغه اسرائیل لاندې کړی دی او په هغه ځای کې دا د دروز مسلمانان چې دي هغه زمونو ځوانانو سپورتس کاوه دا د فوټبال میدان وو هغه باندې راکټ ور ول تقریبا 12 کس ماشومان د ځوانان وژل کړي دي نو هغه د اسرائیل د هغه په جواب باندې د حمله وکړل دا فواد شکر هغه مړ کی او دا د اوس اسماعیل هنیا دا بل مسله ده نو دا تاسو خبره صحیح ده چې دا د لمن دا دغه پراخي شو دا د منځني خطې شخړې نورم څه وژديږي
ډاکټر صاحب ک د جنگ لمن پراخه سي نو څرنګه یو سيناريو تاسو تصور کولای شي څرنګه بریدونه زیات شي لکومي خوا په چا باندې مخکمه وویل چې اسرائیل خپل هوایي قلمرو دغه تړلې دی
دا چې په میداني جنگ باندې دغه د عربان څو وار پر اسرائیل باندې حمله وکړل د امریکا طرفداري د اسرائیل سره د اصلي وسله د ټول زور په ونه رسیدل د جمال عبد الناصر د وخت څخه دا شروع دي تر اوسه پورې نو دا په میداني جنگ کې دا ځواب کار څنګه کوله دا شته دا راکټو مسله لکه دا هوتسیان یا لکه دا حزب الله او یا په خوستا ایران وګوره تقریبا څه وو راکټو نه درونونه والو زوله هغه په اسرائیل کې هیڅ تاثیر ونه کی یوازې و عربی انجلی و هغه خمس ولاغه دا بدون نو د دې څه معلومه ری چې دا د ایران د څه وکړله دا څو دا تقریبا یو میاشت او نیمه میاشت مخه اگر راکټونه درونونه پر اسرائیل باندې والو ته هغه ټول خنثا کړل اسرائیل په اسرائیل باندې د دې زور نه رسیږي دا څنګه حالات باندې وګوره دا د ټیرریزم ادامه لري دلته د ایرانیانو د اسرائیلیانو ډیپلوماټان ویل یا بمباری کوي یا دا راکټونه به والو زی مګر دا چې دا اسرائیل به دوی دا څه مجبور کړي دا غزه علاقې او دا اردن ته روت دا غربي څنډي هغه روسو سره څه پښبګینې څه کولای چې دا کار وو
دا د امریکا په اوهایو پانتون کې د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز په خوانی مشر عالم پیوند وو چې د اسماعیل هنیه د وجل کېدو او منځني ختیځ کړکیچ پاړه را سره غږېدلی وو.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
ازادي رادیو
څلوروشت ساعته
خبرونه ته بیا هم خراغلې. د افغانستان په اړه نور مطالب هم در سره لرو. هیله ده چې را سره اوسئ. په امریکا کې د افغان میرمنو د حقونو په اړه په جوړې غونډه کې په افغانستان کې د جنسیتي اپارتایډ په رسمیت پیژندلو ټینګار وو. دا غونډه چې پرون د امریکا د کانګرس د بشري حقوقو کمیسون په کوربتوب جوړ شوی وو، د غونډې برخوالو دغه شان د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې طالبان دې د امریکا میرمنو پر وړاندې د دوی د پالیسۍ علامه ځوابیونکي وګرځوي. په دې غونډه کې د افغان خزونجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری، د بشري حقوقو د څار سازمان او د بخښنې نړیوال سازمان استادو او د ښځو د حقوقو افغان فعال وحیدی اميري هم ګډون کړی وو. پاتحال به د سنا کاکړ پر راپور کې وورو.
از شما میخواهم اپارتاید جنسیتی حاکم در افغانستان را
لتاس غواړم. په افغانستان کې حاکم جنسیتی اپارتاید د بشریت پر وړاندې دی او جرم په توګه پر رسمیت وپیژني. د طالبانو واکمنان د جنسیتی اپارتاید د نظام په حیث پر رسمیت وپیژني. طالبان پر رسمیت م پیژني. دا د افغان میرمنو، نارینه او ماشومانو غږ دی.
افغانستان
د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د امریکا د کانګرس د بشري حقونو کمیسیون په غونډه کې مو د ښځو د حقونو فعالې وحیدی اميري د خبرو یوه برخه واورېده. دا غونډه چې پکې په پراخه کچه په افغانستان کې د بشریت پر وړاندې د یو جنایت په توګه د جنسیتي اپارتاید په رسمیت پیژندلو غوښتنې مطرح شوې، پرون د جولای په 10مه جوړه شوې وه. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان برخې څېړونکي میترا مهران په دې غونډه کې وویل، طالبانو په افغانستان کې په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو وروسته هغه میرمنې چې د دوی د پالیسیو پر وړاندې اعتراض کړی، په جبري توګه له درکه نیولې، شکنجه کړي یا هم ورسره ناوړه چلند کړی دی. اغلی مهران هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت له خوا د جنسیتي اپارتاید په رسمیت پیژندلو غوښتنه وکړه.
زه د امریکا له حکومت څخه غوښتنه کوم چې د ملګرو ملتونو د بشریت پر وړاندې د جرمونو د تړون د مساوېدې او د دې سازمان د عمومي اسامبلې په شپږمه کمیټه کې د بحث له مخې جنسیتي اپارتاید په رسمي ډول د نړیوال جرم په توګه وپیژني.
د بشري حقوقو سر سازمان د ښځو برخې مرستیال هیدربار بیا غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل چې د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری دفتر دی دایمي او په بشپړه توګه تمویل شي. ګډون کوونکو میرمنو د امریکا له متحده ایالاتو وغوښتل چې طالبان دې د افغان میرمنو پر وړاندې د دوی د پالیسیو له امله ځوابیونکي وګرځوي. په دې غونډه کې د یادو میرمنو سربیره د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری، د کورنۍ او بشري حقوقو په مرکز کې د حقوقي مطالعاتو مرستیال ستیفانو جینارینی او د حقوقو پروفیسر جن ادولف هم برخه اخیستې وه. میرمنه میری بیا غونډې ته په خپلو خبرو کې طالبان د جنسیت پر بنسټ د ښځو په ځورونې تورن کړل.
د طالبانو هغه سخت فرمانونه چې په مستقیمه توګه ښځې او نجونې په نښه کوي تر ټولو ناوړه وي. موږ د طالبانو لخوا دا بنسټیز شوي هڅې د جنسیتي ځورونې په توګه په رسمیت پیژنو.
نوموړي دا هم وویل، هغه کسان چې د طالبانو له دې پالیسیو سره مخالفت کوي د هغوی کورنۍ د طالبانو لخوا د ګواښل کېدو، له درکه کېدو او نیول کېدو له خطر سره مخامخ کېږي. اغلی اميري په بېلابېلو برخو کې له افغان نجونو څخه د متحده ایالاتو د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. د دغو څرګندونو په اړه مو د طالبانو حکومت ویان سبی الله مجاهد وپوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د زمري په څلورمه نیټه ټولنیز خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې دا غونډه نمایشي بللې وه او ویلي وه، هغه کسان چې په دې غونډه کې ګډون کوي او هلته خبرې کوي د افغانستان د ښځو استازولي نه کوي. د یادونې ده چې مخکې تر دې هم په وار وار افغان میرمنو او د دوی د حقونو فعالانو دغه شان د بشري حقونو یو شمېر کورنۍ او نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید د په رسمیت پیژندلو ټینګار کړی و. پر افغانستان د طالبانو د بې ځلې واکمنېدو د نږدې دریو کلونو په تېرېدو سره افغان میرمنې د دوی د مشرتابه لخوا د صادر شویو لسګونو بېلابېلو فرمانونو له مخې له خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې شوي دي. خو طالبانو تل ادا کړې چې د افغانانو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. هغه ادا وایي چې نړیوالې ټولنې سازمانونو او افغان میرمنو ته د منلو نه دي.
له خبرونو ور اخوا
قدر منوریدونکو تاسو ازادي رادیو ته غوږیست. د افغانستان د تیر جمهوری حکومت د سفیرانو او جنرال قونسلانو د همغږی شورا وای ملي قوانینو او نړیوالو مقرراتو ته په پام په اروپا، امریکا، کاناډا او استرالیا کې به د کوربه هیوادونو په همغږی خپلو خلکو قونسلي خدمتونه جاري وساتي. دغه شورا دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ته هغې پریکړې په غبرګون کې کړې چې پر بنسټ یې په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان د 14 سفارتونو کونسلي خدمات بې اعتبار اعلان کړي وو. خو په بهر کې یو شمېر افغان کډوال د طالبان حکومت ته اقدام د اندېښنې وړ او دوی ته د کونسلي خدمتونو د وړاندې کولو په وړاندې یو خنډ ګڼي. نور حال یې په راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې په ایران کې افغان کډوال له دوی سره د کېدونکو ناوړه چلند له زیاتېدو اندېښمن دي، د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د ایران د کورنیو چارو له وزیر احمد وحیدی سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا دفتر د سېشنبې په ورځ د جولای په 10 په خپله ایکس پاڼه پرته له دې چې د موضوع په اړه ډېر جزئیات ورکړي لیکلي چې دواړو لورو د نشه یي توکو د قاچاق پر ضد د مبارزې په اړه هم خبرې کړي. د طالبانو د رئیس الوزرا دفتر د ایران د کورنیو چارو د وزیر احمد وحیدی په حواله ویلي چې تهران د طالبانو له حکومت سره د اړیکو پراختیا ته لیواله دی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې میشت افغان کډوال وایي په دې هیواد کې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. عزیز ګل افغان بیک چې په ایران کې یوه افغانه کډواله ده، په دې هیواد کې له افغانانو سره د ناوړه چلند په اړه وایي.
خوب نیست، اینا همیشه در هر کار افغانستانی ها رو مقصر میدانم، فکر میکنم که
دوی تل ده هر ستونزه پره پر افغانانو اچوی او پده پاورتی چه پیران که دوی وزید ده افغانانو دوشتون لعمل خراب شوی. کلا نا کلا مکتوایی چه ستاسو لعمل بیر وریف شوی او زمونگ اقتصادی و سیاسی وزید خراب شوی ده. زنو پویگم دوی ولی دستی و نظر لری خدا تبعیز ده چه دوی کوی
از افغانستانی ها داره، ولی یک تعصب است که نسبت به افغانستانی ها داره.
نوموړی وایي چې له دې سره سره اکثره کډوال د بانکي او روغتیایي خدمتونو په برخه کې هم له ستونزو سره مخ دي. په اصفهان کې یو بل افغان کډوال حافظ ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې نه یوازې بې اسناده کډوال بلکې هغه کسان چې پاسپورټونه او ویزې هم لري ځورول کېږي او ایستل کېږي.
دیشب ما خود ما سر جاده دولت آباد می همینجا رفتم، دو تا افغانه ما رو گرفتن.
تیرش په میولی دل چې ایرانی پولیس او د دولت آباد پر سړک دوه افغان کډوال ونیول. یاد کډوال او اسناد او پاسپورټونه درلودل، بیا هم وهل شول او لفظي ناوړه چلند ورسره کیده. حتی هغه کسان چې پاسپورټونه ویزې یا د سرشمیرنې فورمې لري اوس هم ورته ستونزو سره مخ دي.
په ایران کې یوې بلې افغانې کډوالې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل:
مردم که مهاجر از در کشور ایران مشکلات های زیاد دارن.
دلته د خلکو ستونزې ډېرې دي. دوی له هرې کورنۍ څخه 2 میلیونه تومنه غوښتي چې د اوسېدو اجازه ورکړي، که نه نو له کاره به وشړل شي. بله ستونزه دا ده چې هغوی چې پیسې ورکړي هم هیڅ اسناد او شواهد نه لري.
تا هنوز از اونا سرنخ نیست، اینی یک اسناد یا مدرک موثق اینا به دست ندارن.
دا کډوال د ایران پر حکومت غږ کوي چې له افغان کډوالو سره عادلانه چلند وکړي. تر دې مخکې په دغه هیواد کې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې له کډوالو سره ناوړه چلند وروسته له هغې زیات شو چې یو افغان شاوخوا یوه نیمه اونۍ مخکې د خپل کار د مشر په وژلو چې ایرانی و تورن شو. که څه هم د دې وژنې په اړه لا ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي. هممهاله په ټولنیزو رسنیو کې هم په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند ویډیوګانې خپرې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د سېشنبې په ورځ په خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په تېرې یوه اونۍ کې له ایران څخه 10,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي.
د خبرونه په دې برخه کې کونړ ولایت تورزو په کونړ کې د تیر ورځې بارانونو او سیلابونو یو میرمن وژلې او دوه سړي ټپيان کړی دي. د باران او سیلاب په وجه یو 115 کورونه، سرکونه، ویالې، سربندونه او کرانیز ځمکې ویجاړ شوې دي. د چارواکو په وینا د کونړ په سیند کې هم د اوبو کچا د پخوا په پرتله لوړه شوې ده او خلکو ته ویل شوې چې د سیند له غاړو ځانونه لرې وساتي. تیر ورځ د شدید بارانونو او سیلابونو له امله په ګاونډي نورستان کې هم کوتا مالی زیانونه وښتي. نور حالې له ساهینه زموږ د همکار په دې راپور کې واوري.
په کونړ کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې مسولین وایي د تیرې ورځې شدیدو بارانونو له امله سیلابونه راوتلي او خلکو ته یې مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. په یاد ریاست کې د زیانونو د ارزونې او اړتیاو مدیر احسان الله احسان ازادي راډیو ته وویل،
تیرې شپې د اورښتونو له امله د کونړ تقریبا په ټولو ولسوالیو کې سیلابونه راغلي دي. د ناړۍ نه نیولې تر نورګاله پورې او همدارنګه د چفې درې نه نیولې تر اسدآباد پورې په ټولو ولسوالیو کې باران شوی دی، اورښتونه شوي دي او ټولو کې سیلابونه راغلي دي چې متاسفانه نارنګ ولسوالۍ کې یو زنانه شهیدلرو او په سرکڼو ولسوالۍ کې دوه نفر زخمیان دي. ترڅنګ په زرګونو جریبه زراعتي ځمکې، ویالې، سربندونه، سرکونه، داسې نور عامه تاسیسات د لمنځه تللي دي او تقریبا د 160 په حدودو کې کورنۍ حیوانات تلف شوي دي.
ښاغلی احسان وایي د باران او سیلاب په وجه د کونړ په سیند کې د اوبو کچه هم لوړه شوې او له خلکو هیله کوي چې د سیند له غاړو ځانونه لرې وساتي. د کونړ اوسیدونکو وایي بارانونو او سیلابونو زیات ځپلي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. مولوی محمد اجمل خیرخوا او حنیف الله،
چپی درې ولسوالۍ په مربوطاتو کې شدید بارانونه او طوفانونه ولګېدو چې د چپی درې ولسوالۍ د زیاتو کلو سړکونه او زراعتي ځمکې باغونه تخریب کړل. د دغې نوموړي ولسوالۍ ولسونو ته درانه مالی زیانونه اړولي دي.
د سخت بارانونو او طوفانونو وجنه ډېر نقصان رسیدلی دی چې سړکونه، ویالې، آبادیانې او رسیدلې فصلونو ته ډېر نقصان رسیدلی دی. مونږ د حکومت هم ورسره کوم موسسات دي، د هغونو هم زمونږ غوښتنه ده قومونو ته توجه وشي.
د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست چارواکي بیا وایي د زیانمنو شوو کسانو د کار اندازې معلومولو لپاره یې سروې پیل کړي او د سروې بشپړېدو وروسته به ورسره مرستې وشي. په کونړ کې د توپانی باران او سیلابونو په وجه په داسې حال کې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه رسیږي چې د روان لمریز کال له پیل څخه د ختیځو څلور ولایتونو په ګډون د هیواد ګڼو سیمو کې د بارانونو، توپانونو او سیلابونو له کبله خلکو د درانه مالی او ځاني زیانونه وښتي او ټول د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي.
تاسو له پیغامونو
سلامونه نیکیلی او احترامات د زده ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وایم. عبدالواسی مسلم یار د کندهار سره ستا سره په تماس کې یم. وروره دغه اته میاشتې نه میاشتې کېږي چې موږ مهاجر د پاکستان څخه راغلي یو. نو هلته خو پاکستان حکومت څوک نه پرېښول، په زور را ایستل کاروبارونه او کورونه، مګر دلته پاتې شول. موږ دا دلته راغلي یو چې په اته میاشتې کې یو کار موږ نه دی پیدا کړی، نه کار شته، د کار زمینه نه ده برابره. وروره څوک دې نه خطا وځي چې دلته په رادیوګانې کې اوري چې همځکې ورکوي، مرستې ورکوي. یو شی نهشته، یو 15,000 افغانۍ ورکړي، هغه د یوې میاشتې نه کېږي. نو دلته خلک اریان دي چې څه کار وکړي او څه شی وکړي، ډوډۍ نه پیدا کېږي. خلک دا جبر ته روان دي، پاکستان یا ایران ته ځي قاچاقي لارو باندې اوړي. نو دا خلک چې په رادیوګانې کې اوري چې دلته مرستې ورکوي، یا کورونه ورکوي، دا څو واره په رادیوګانې کې اعلانونه کړي چې د اسلامي امارت یا مسجد کې حکومت د همځکې دلته توضیح کوي، نه توضیح شته، نه شی شته. وروره موږ څو واره ورغلي، مهاجرینو ریاست ته ورغلي، نه مځکه راته توضیح کړې، نه مځکه شته، نه تر اوسه چا ته ورکړې ده. نو څوک دې نه خطا وځي چې خپل را روان، خپل پر سر هر ځای چې هلته چې خپل کاروبار کې خپل ځان دې برابر کړي، دلته چې نه راځي. وسلام
سلامونه نیکی خیلی نومنی. باید افغانی جنو تا اجازه ورکوستی چی درسونو وای زکا چی افغانی طولان زورت رو تلاری کچی ری اولا نملاس شز اولادی مرزی ولی نور چی نر تاور ولی شده که شزی تاور ولی اسلامی چوکات و شریعت کم باید اسی اوسی.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کډرمن د ما خاص سلامونه وړاندې کوم. ما ویل مال د هلمند ولایت د مساکله ولسوالۍ د سړک چې دی د ډمبر نه لري ډېر په تکلیف کې خلک. مساکله ولسوالۍ ډېره پراخه ولسوالۍ ده، مثلا نوزادم پکې دی، نوزادم دغه سړک نه لري، خامه د سړک خامه سم ویله مشکل نه، خامه داسې دی چې موټر سړی په هر رقم سم موټر سړی پر ملا درس دا رقم خراب سړک کده مساکلا دی کده نوزاد دی کده زندور دی سڑکو ترافیکی پیشو دامل هم دی خلق جنی پی شکایت دی او چرکم نده
ستاسی پیغام ستاسی نظر.